Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پښ نیوي او اف ام 3.15 څپه له تاسو سره یو. نن یک شنبه ده، د مریض 14 ونیوي، د سرطان لسم او د میلادي 2013 د جولای لومړۍ. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، لومړی د دې سات خبرونه دراوړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی له افغان مشرانو سره د سولې پر بهیر خبري وکړې. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش د شاري بریدونو د شبکې مشر وژل شوی او پاکستان د افغان کډوالو د استوګنې موده درې میاشتې اوږده کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشانو پرون شنبه د جنوبی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي الیس ویل سره خبري وکړې. د ارګ په خبرپاڼه کې په دې اړه ویل شوي چې ولسمشر محمد اشرف غني له میرمن ویل سره په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر په اړه خبري وکړې چې د افغانانو په مشرۍ پیل او پر مخ ولاړ شي. د جنوبی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي په دې برخه کې د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړی. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پر ټویټر لیکلی چې له الیس ویل سره کتنه مهمه و چې د امریکا او افغانستان پر اړیکو په افغانستان کې د سولې پر پروسه او د معتبرو انتخاباتو په ترسره کېدو ژغیدلی دی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د شاري شبکې د بریدونو مشر په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش دا مهم غړی په مهاجر مشهور او په ننګرهار او کابل کې په سترو حملو کې لاس درلود.
د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ په مقام خان سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي. کوم معلومات چې موږ سره شریک شوي دي، مهاجر د جلال آباد ښار د کرکټ لوبغالي مصروفیت پوهنې ریاست او همداراز په کابل کې هم د ځینو تروریستي بریدونو او ریموټ کنټرول مین جوړونې او چاودنو کې لاس درلود.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې په بهسود ولسوالۍ کې د داعش د غړي پر کور په عملیاتو کې دوه ماینونه هم موندل شوي چې له ټلیفون سره عیار شوي وو. د هلمند د سولې کاروان وایي د حکومت له لوري د اوربند ختمېدل له دوی سره د شوي ژمنې خلاف کار دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د شنبې په ورځ د حکومت له لوري د اوربند پای رسمن اعلان کړ. ولسمشر غني ټولو امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې پوځي عملیات پیل کړي. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
از مرسره د اوربند ژمنه سوی د یو طرفه د یوې میاشتې اوربند هغه څه چې دولت حکومت ژمنه کړې و بېرته خپل ژمنه ماته کړه.
د هلمند د سولې کاروان ویان دا هم وایي چې دوی به وروسته پر دې مسالې له رسنیو سره خبري وکړي. وطن دوست زیاتوي چې د دوی حرکت د پراخېدو په حال کې دی او له بغلان هم د ولسونو د سولې حرکت کابل ته روان شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت وایي د شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوالو لپاره په پاکستان کې د اوسېدو موده 3 میاشتې نوره اوږده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون شنبه وویل د مرکزي حکومت کابینې پریکړه وکړه چې په پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته موقتا د 3 میاشتو اوسېدو اجازه ورکړي. د پاکستان د عبوري صدر اعظم دفتر وایي چې د دې مسئلې یعنی له پاکستان څخه د افغان کډوالو د وتلو په اړه به بله پریکړه د پاکستان نوی حکومت چې د روان جولای د 15 نیټې د انتخاباتو په نتیجه کې واک ترلاسه کوي وکړي. تیر کال د پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې ټول افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي، خو له هغه وخته تر اوسه پورې د پاکستان حکومت لږ تر لږه 3 ځلې په خپله خاوره کې د افغان کډوالو د استوګنې موده اوږده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په مختلفو ښارونو کې زرګونو کسانو پرون شنبه د حکومت د مهاجرت د پالیسۍ پر ضد مظاهره وکړې. په واشنگټن کې پرون سلګونه کسانو سپینې ماڼۍ ته پر مخامخ څلور لارې په مظاهره کې ګډون وکړ. په واشنگټن کې مظاهره چانو ویل د امریکا سرحدي ساتونکي او ځانګړي پولیس باید هغه وګړي چې په غیر قانوني لارو امریکا ته ورځي د هغوی له ماشومانو جلا نه کړي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې د غیر قانوني مهاجرو پر ضد د صفر زغم پالیسی غوره کړې وه چې پر اساس یې د امریکا سرحدي پولیسو اجازه درلوده چې هغه کسان چې له غیر قانوني لارو امریکا ته ورځي توقیف او د هغوی له ماشومانو جلا کړي. وروسته بیا د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر د کورنیو د جلا کولو پالیسي بدله کړه او په کانګرس کې د خلکو استازو د مهاجرت په قوانینو کې د پراخو اصلاحاتو ژمنه وکړه. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ روانې دي. په دې لړ کې به نن یکشنبه د هسپانیا او روسیې لوبډلې او بیا به د کرویشیا او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي. په روسیه کې پرون دوی لوبې وشوې. د فرانسې د فوټبال لوبډله پرون د روسیې په کازان ښار کې د ارجنټاین له لوبډلې سره مخامخ شوه. فرانسې څلور ګولونه ووهل او د ارجنټاین لوبډلې چې درې ګولونه یې وهلي ول ماته وخوړه. د اوروګوای او پرتګال د فوټبال د لوبډلو سیالي د روسیې په سوچي ښار کې وه. دا سیالي اوروګوای 2-1 وګټله. زموږ اخله ازادي رادیو اورې ساعت 8:06 شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربند په موده کې ښارونو ته راغلي طالبان ګواښ نه پېښوي. پرون د اوربند له پای ته رسېدو سره په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړل.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په تمام معنا باندې چمتو او آماده وو دوی تعرضي عملیات شروع کړل.
په کندهار کې د طالبانو له لوري لا هم 340 انجینران او کارګر خوشی شوي نه دي. په اوروزګان کې د سولې شورا د ځوانانو په مرسته د سولې هڅه کوي.
د افغانستان د جګړې قربانیان ځوانان دي، نو ځکه ته رول فکر کوم پر ځوانانو لپاره ډیر مهم دی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ په ټول ویډیو ورسپانو کې د افغانستان پیښو ته کتنه کوو. و بجه او و دقیقه شوی ده آزاری رادیو خبرونی ده سهار لو بجو ده ماشام ترو پا منزنی چپا دولس شپاش نیمی و فیم سلاشاری پینزه چپا وری. ده افغانستان دفاع وزارت وی ده کابل ده امنیت ده تینگولو لپاره تیار ده او له دشمنه ویره نه لري. د کوچنی اختر په درو ورځو کې د حکومت او وسلوالو طالبانو له لوري د اوربن ټینګېدو افغانانو ته چې ولس کلنی جګړې ستړي کړي د خوشحالۍ بېساري موقع ورکړه. ګنجپیر وسلوال طالبان د اوربن په ورځو کې کابل او نورو لویو ښارونو ته ولاړل او له افغان امنیتي ځواکونو سره اختر ولمانځه. یوه او بلته ګلان سره برخه لو حتی سلفی عکسونه واخیستل. د دفاع وزارت په وینا زیات طالبان بیرته جګړې ته نه دي تللي او په خپلو کورونو کې پاتې شوي دي. یو شمیر سیاسي کتونکي پوښتنه کوي چې دا مسأله د کابل او نورو لویو ښارونو امنیت ته څومره ګواښ پېښولی شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه سرګونه وسلوال طالبان چې د کوچني اختر په دروي ورځني دوه اړخیز اوربند کې کابل ته ولاړل او هلته پاتې شوي امنیت ته ګواښ نه سي پېښولی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست بیان محمد رادمنش څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې امنیتي ځواکونو د 2400 وسلوالو طالبانو چې د اختر په ورځو کې کابل ته تللي وو نمونه ثبت کړي دي. رادمنش وویل چې زیات شمېر هغه طالبان چې د اختر په ورځو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شول بیرته د جګړې ډګر ته نه دي تللي. آیا په ښارونو کې پاتې شوي طالبان امنیت ته ګواښ پېښولی سي؟ د ملي دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له پلازمینی دفاع ته بشپړه تیاری لري.
اینها نمیتوانند در سر ایجاد بکنند و اگر هم
دا کسان مشته د سر درد نشي جوړولای. کای جوړ هم کړي د افغانستان دفاعي ځواکونه په ټول قدرت د هغوی پر ضد عمل وکړي، موږ له دښمنه ویره نه لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د حکومت له لوري د اتلس ورځني اوربند پای اعلان کړ او ټول امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې پوځي عملیات وکړي. ښاغلی غنی وویل چې حکومت د سولې لپاره د خلکو غږ ته مثبت ځواب ورکړ او تر دې وروسته د خلکو او د دینی عالمانو لاس د وسلوالو طالبانو په ګریوان کې دی. د هلمند د سولې کاروان ویان بسم الله وطن دوست پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د سپینه کړی چې د کابل په ګډون په ښارونو کې د طالبانو د پاتې کېدو اصلي هدف څه دی.
لومړی دا چې دغه باید رسنۍ وپوښتي له حکومته چې دغه طالبان چې پاتې شوي دي په دې خاطر پاتې شوي دي چې ترهګریز د دن ته دوام ورکړي، یا دا چې هغوی د اوربند څخه ګټه اخیستنې سره نور نه غواړي چې جګړې ته دوام ورکړي.
ښاغلی وطن دوست وویل که چیرې د ملي دفاع وزارت له وینا سره سم د طالبانو هغه وسوال چې ښارونو ته تللي او له خپلو کورنیو سره پاتې شوي، دا معنا لري چې هغوی له جګړې ستړي شوي دي. پر دې مسله د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمی محتاطانه نظر څرګند کړ او ازادي راډیو ته وویل
اگر نو آمدن در غوش مردم خود در غوش فامیل خود
که هغوی دخپلو خلکو او کورنوی غیر دراغیلی وی واقعا جگره نروا گرنی او سری شوی شکر ده. خدا هم لامکانه لری نده چه یشمیر کسان شاید دیل پار راغیلی وی چه پلو یشارونو که تخریبی کارونو مکری و یشمیر کسانی اندیشمند کری چه در هغوی اندیشنه پر زایده. و سوالو طالبانو در میده میاشتی پروستیو که یو بیان خپور کرد چه پهاغه که در سترو حملو در ترسره کولو خبرداره ور کرده و. په بیان کې د کابل ښاریانو ته ځانګړی خبرداری ورکړی و چې له پوځي او استخباراتي مرکزونو او ادارو دي لري ګرځي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هغه مهال د وسلوالو طالبانو دا بیان واهي تبلیغات بللی وو او ویلي وو چې دفاعي ځواکونه د کابل ښار د امنیت ټینګولو جوګه دي. وسلوالو طالبانو د اوربند د تمدید لپاره د افغانستان د حکومت غوښتنه رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په هلمند کې د اوربند ختمېدو سره په یو وخت افغان پوځیانو خپل پوځي عملیات له سره پیل کړي دي. د هلمند دولتي مسؤلان وایي دا پوځي عملیات په هغو سیمو کې بیا پیل شوي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. خلک بیا د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو سر و مال ته د پاملرنې غوښتنه کوي. له هلمند د الیاس دایي راپور واوري.
که څه هم د حکومت له لورې د سوي اوربند تر پای ته رسېدلو وروسته په مجموعي ډول په هلمند کې امنیتي حالت بد نه دی، خو دولتي مسؤلین وایي د ولسمشر د امر سره جوخت یې په یو شمېر هغو سیمو کې عملیات پیل کړي دي چې یا د وسلوالو په ولکه کې دي او یا هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې دي. د هلمند والي مرستیال مجاهد الله سفاري وایي دمګړې د ګریش کونه دلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات روان دي او یو څه پرمختګ هم کړی دی.
زموږ عملیات داغو عملیات په ادامه باندې سات د وسخه چې رئیس جمهور د امر وکړي چې اوربند نور ماتې تسي خپل عملیات په ادامه وکړي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په تمام معنا باندې چمتو وه آماده وه. دوی سات د ننه څخه تاریخي عملیات شروع کړل چې د بېلګې زه درته وایم په تاریخ ناور کې د توپلې په سیمې کې په جرنامو کې په اباشه کې د تر مجر بازار پورې دا هغه څه دي چې موږ مخکې تر مخکې آمادګي ورته درلودله. دا په تمام تاریخي عملیات شروع
د حکومت لخوا د لانسی اوربند په خاطر د نادلی په چنجیر یو شمېر نور شوم کې د حکومتي سرتیرو هغه عملیات هم ولاړ ول چې پروژې کې پیل کړي وو. ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې میاشتې د اوویشتمې نه د کوچني اختر تر پنځمې ورځې په ټول افغانستان کې اوربند اعلان کړ چې وروسته د څو نورو ورځو دپاره هم اوږد کړ، خو وسلوالو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربند وروسته هغه ونه غځوي او د حکومتي سرتیرو په ضد یې جګړو ته زور ورکړ. د ولایتي شورا رئیس ستاوله افغان او غړی ګل اغا مسلم وایي په روانو عملیاتو کې د عامو خلکو ژوند او دارایي ته پاملرنه وسي.
خارجانو کمزورې همکاري ته په کتو سره د جنګ په وخت کې هم چې اوربند نه وسوي هم طالبان خپل اکمال کولی شو، اسلحې راوړلی شوې، هغوی خپل تکتیکونه په کار اچول او په دغه شپږو ورځو کې خو بیا بیخي ډېر ځانونه اکمال کړي.
لکه څنګه چې دولت اوربند غواړي یا سوله غواړي، دوی زموږ هیلو غوښتنه دا ده چې نور د سولې مذاکرات ته حاضر شي او د پاکستاني بېدنو علماو په خوله د نور افغانان نه وژني، افغانانو وینه د نور نه پیوي.
د ولایتي شورا غړو وویل طالبان توانېدلی دي چې د اوربند د ورځو په استفاده ځانونه په وسلو او نورو توکو اکمال او سنبال کړي او امکان لري وروسته له دې جګړې نور هم شدت واخلي. د ولایتي شورا غړو د طالبانو نه د بیا اوربند او د سولې د خبرو د پیل غوښتنه هم وکړه.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه پورې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ولس ولایتونو د نوماندانو ابتدایي لست خپور کړی دی. د کابل، بامیان، نورستان، کونړ، خوست، اروزګان، نیمروز، بلخ، دایکنډي، هرات، کاپیسا، پکتیکا، پنجشیر، پروان، وردګ، لغمان او سرپل هغه ولایتونه دي چې د ولسی جرګې د نوماندانو ابتدایي لستې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی دی. ساعت و بجی او 15 دقیقې شوې اوس په اجمل اند واورو چې د نړۍ په ورځپاڼو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د یو اړخیز اوربند پر پای ته رسیدو لیکنې خپرې کړې. له برتانیا خبرېدونکي ډیلی میل ورځپاڼې د افغان ولسمشر د شنبې د ورځې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویل د طالبانو پر ضد اوربند پای ته رسیدلی خو د سولې هڅې دوام لري. د ورځپاڼې په وینا په دې لاند سره جګړه بیرته پیلېږي او ورسره د افغانانو هغه هیلې مړاوې کېږي چې د اختر په ورځو کې د ټینګ شوي اوربند راوروسته د جګړې د پای ته رسېدو لپاره پیدا شوي وي. د واشنگتن اگزامینر خبرونه هم په خپل وروستۍ غنډه کې د امریکایي چارواکو له قبل ویلي چې د داعش وسلواله ډله په افغانستان کې لوی ورځي بلې ته پیوړی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او کانګرس دینو چارواکو د خبرونه ته ویلي افغانستان چې لا د مخه د وسلواله طالبانو په وړاندې له جګړې سره مخ دی وسلې وی بلې په دې سره مخ دی چې د هرې ورځې په تیرې دوی خطر زیاتیږي. د واشنگتن اگزامینر خبرونه وړاندې ویلي د داعش وسلواله ډله وسلواله طالبان په خپل کې لوی توپیرونه لري. لومړی دا چې د طالبانو وسلواله ډله ډیره منظمه ده او د اختر په ورځو کې اعلان کړی درې ورځنی اوربندي تقریبا په سلو کې 98 مراد کړی شو چې دا د دې څرګندوی ده چې په دې ډله کې د مشرانو اوامر عملي کیږي. دویم دا چې طالبانو د کوچني اختر د اوربند په ورځو کې د اختر مراسم له خلکو سره یو ځای ولمانځل او دا د دې څرګندوی ده چې دوی د افغانستان یو داخلي ځواک دی او له خلکو سره په کلتوري او عنعنوي مراسمو کې شریک دي. او دریم دا چې ډیر طالبان داسې شته چې له سولې سره لیوالتیا لري او غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. خو د خبرونې په وینا د داعش وسلواله ډله له یادو ټکو یو هم نه لري او د دې ډلې او د افغانستان ترمنځ هیڅ شریک ټکی نشته چې پر بنسټ یې له دې وسلواله ډلې سره سوله وشي. د برایت بارت خبرونې د هغه افغان د محکمې موضوع څېړلې چې امریکا ته د نشئی موادو په قاچاق تورن دی او د امریکا یوې محکمې په لس کاله بند محکوم کړ. د خبرونه په وینا ګڼ شمېر امریکایان د نشئی موادو د کارولو په سبب له ژوند کولو بې برخې شوي چې په حقیقت کې د افغانستان د نشئی موادو قربانیان دي. خبرونه وایي امریکایانو ته د دې افغان جرم لدی کابل هم ډیر درون ښکاري چې لوی خوې په قاچاق کړو نشئی موادو د امریکایانو ژوند له خطر سره مخ کړي. له بل پلوه لدی د رکتر لاسه شوي پیسې په افغانستان کې د وسلوالو د جګړې د ماشين د پیوړی کېدو سبب شوي چې دا جګړه هم د ګڼو امریکایي او افغان سرتیرو د ژوند په بیه تمامېږي.
وسلوالو طالبانو لا هم په کندهار کې د سړک جوړولو درې څلوېش کارګر او انجینران له خپلې شپنې سره سره نه دي خوشي کړي. وسلوالو طالبانو ژمنه کړې وه چې د سړک جوړولو او نورو ټولګټو پروژو په وړاندې به خنډ نه پېښوي. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهاره د ټلیفون له لارې راسره دی. رښتینی صاحب، تاسو تر کله وایم آیا د تښتول شویو انجینرانو او کارګرو په اړه تازه معلومات شته؟
څرمن صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. د دولت مسوال مخالفینو لاس ورځ مخ کې لکه تاسو چې دا ونه وکړه د کندهار د سپین بولک ولسوالۍ د برمی پوستې په سیمه کې د شورا وخت د سړک جوړولو پر یو خصوصي شرکت په برید کې د دغه شرکت تقریبا شاوخوا 15 موټر وسوځول او د دغه شرکت درې څلوېښت کارګر وتښتول. د افغان صداقت په نوم د دغه شرکت مسؤول غوث الدین ازادي راډیو ته وویل چې تښتول شوي کسان چې ټول عادي کارګر دي او یوازې د سړک جوړونې چارې مختولې لا هم د لسو ورځو تېرېدو وروسته د وسلوالو سره برمته دي. غوث الدین وایي وسلوالو طالبانو تېرې ورځ ژمنه ورکړه چې د دوو ورځو په جریان کې یعنې نن او سبا به دغه کسان خوشي کړي. په عین وخت کې په کندهار کې د سړک جوړونې د شرکت د تښتول شوو کارګرو د کورنۍ غړي له وسلوالو غواړي چې تښتول شوي کارګر دي آزاد کړي. دوی وایي چې د کورنۍ غړي د زیات مجبوریت له امله په دغه شرکت کې کار کاوه او بله موخه نه لرله. د کندهار دولتي چارواکي هماغه پخوانی خبره کوي او دوی وایي چې د شورا وخت د سړک جوړولو د شرکت تشکیل شوي کارګر د ډیورین کرښې هاخوا د ګلستان سیمې ته انتقال شوي دي او بیا پر هغه خبره وای چې هڅه روان دي چې دا کسان د قومي مشرانو په منګریتوب راخوشي کې. البته د یادول وړ چې وکوال طالبانو د دغه پیښې مسولیت منلی دی. طالبانو ویلي چې د دوی د حملې هدف امنیتي ځواکونه او د سړک جوړولو شرکت کارکوونکي به بیرته خوشي کړي، اما د شاوخوا لس ورځو تېرېدو وروسته لا هم دغه کسان نه دي خوشي شوي.
ډېره مننه. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې په دغه ولایت، البته د کندهار په سپین بولده کې، د سړک جوړونې د درې څلوېښت انجینرانو او کارګرو د تښتول کېدو په باب وروستي معلومات راکول. دا کسان لس ورځې وړاندې، یعنی د جون په 22مه نیټه، په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري وتښتول شول.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
و بجاو شل دقیقې دي. په ورزګان ولایت کې د سولې د شورا د سیمه ایز دفتر مسؤلان وایي هڅه کوي چې د ځوانانو په همکارۍ د سولې لپاره کار وکړي. دوی وایي په افغانستان کې په روانه جګړه کې ځوانان ډېره برخه لري. ځوانان هم خپل رول په سوله کې مهم بولي او ژمنه کوي چې تر خپل وسه به هڅه وکړي. له ورزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
د ورزګان ولایت د سولې د شورا د سیمه ایز دفتر مسولین وایي هڅه کوي د ځوانانو پر مټ هغه مرور ځوانان چې د افغان دولت پر ضد وسله پورته کړې، له مرچلو راکښته کړي او په خلا یې کړي. په ورزګان ولایت کې د سولې د شورا د درلنشاه رئیس شیر محمد افغانزی دغه خبرې نن په دغه ولایت کې د سولې په پار د ځوانانو لخوا په یو جوړه سوې غونډه کې وکړې. نوموړي وایي چې ځکه په سوله کې د ځوانانو رول مهم دی، د په خبرې چې په افغانستان کې پیل سوې جګړه ځوانانو روانه کړې ده.
په دې باندې کوشش کوو او د مرکز سره په هماهنګۍ باندې چې ځوانان د دغو پروګرامونو له لارې څخه مصروف وساتو او د هغوی ذهن دې ته راوړو چې لارې د حل بغیر له جن څخه سوله وشي بل نسته.
ځوانان هم د سولې په تامین کې خپل ونډه مهمه بولي او وایي چې په خپلو هڅو به دولت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. دوی پر هغه ځوانانو غږ وکړ چې د دولت پر ضد وسله پورته کړي چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او له مورچلو جرا کښته شي.
دغه ځوانان چې په بیلابیل ولایتو کې مجلوینو د سولې د پاره بیلبیل حرکتونه پیل کړي دي، دا ماته امیدواري راکوي. زه په دې امید یم چې زموږ راتلونکي که ځوانان دغه لاره تعقیب کړي، روښانه به وي تر څو وکولای شو خپل اهداف ته ورسیږو.
د افغانستان د جګړې قربانیان ځوانان دي، نو ځکه دلته رول فکر کوم پر ځوانانو لپاره ډیر مهم دی. ما چې کله په اختر کې ولیدل، یعنی په دغه غربند کې چې کله ولاړو، وراله یوازې ځوانان و، یعنی د خلکو په منځ کې خوشحالي خپرې کړې.
د یادونې وړ ده چې له هغه وروسته سولې ته د افغانانو هیلې پیدا شوې، کله چې افغان دولت او وسلوالو طالبانو په تیر کوچني اختر کې تر خپلو منځونو وربند اعلان کړ او وروسته وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو بیا په یاد وربند کې یو بل ته غاړې سره وار کړې.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
و بجیاو دربش دقیقې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر شهرونو کې خلکو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت د مهاجرت د پالیسیو پر ضد لاریونونه پیل کړي دي. زرګونو کسانو پرون په دې برخه کې د جدي تغییر غوښتنه وکړه. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو په مختلفو شهرونو کې زرګونه کسانو پرون د حکومت د مهاجرت د پالیسۍ پر ضد مظاهره وکړه. په واشنگټن کې پرون سپینې ماڼۍ ته مخامخ پر څلور لارې مظاهره کوونکو ویل هغه خلک چې له غیر قانوني لارو د امریکا د متحده ایالاتو پر لور مهاجرت کوي باید د امریکا د سرحدي ساتونکو لخوا له خپلو ماشومانو جلا نه شي. کوم چلند چې له مهاجرینو سره سوی امریکایي نه دی، امریکا په مهاجرینو آباده سوې ده. موږ پوهیږو چې اصلاحات باید راسي، خو هغه اصلاحات په بله لاره هم راوستلی سو. مظاهرهچیانو په هسپانوي او انګلیسي ژبه شعارونه لیږدول او نارې وهلې چې د مهاجرینو کوچنیان پیدا کړي. په واشنگټن کې مظاهرهچیانو وروسته د امریکا د عدلیې وزارت تر ودانۍ مارش وکړ. د امریکا په تگزاس ایالت کې چې د مکسیکو پر سرحد پروت دی، مظاهرهچیانو د امریکا پر حکومت غږ وکړ چې مهاجرین دې د هغوی له ماشومانو نه بیلوي او هغه ماشومان چې له میندو او پلرونو بیل شوي باید له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د غیر قانوني مهاجرینو پر ضد د صفر زغم پالیسي غوره کړې چې پر اساس یې د امریکا سرحدي پولیس کولای سي چې هغه کسان چې له غیر قانوني لارو د امریکا متحدو ایالاتو ته ورځي توقیف کړي. د امریکا د حکومت د دې پالیسي پر اساس سرګونه ماشومان چې له میندو او پلرونو سره متحدو ایالاتو ته ورغلي وو د خپلو میندو او پلرونو جلا شوي او پولیس یې په ځانګړو سیمو کې ساتي. د غیر قانوني مهاجرینو د ماشومانو لپاره د دغو ځانګړو ځایونو د عکسونو خپرېدو پر ټولنیزو رسنیو غوغا جوړه کړه. وروسته بیا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د کورنیو د جلا کولو پالیسي بدله کړه او په کانګرس کې د امریکا د خلکو استازو د مهاجرت په قوانینو کې د پراخو اصلاحاتو هڅې پیل کړې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې متحدو ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرو د ورتګ مخنیوی به وکړي او په ځانګړي ډول یې د لاتینې امریکا خلک په نقشه کړي وو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلو پالیسیو دفاع کړې او ویلي دي چې د امریکا د قوانینو د عملي کولو لپاره کار کوي. هغه د امریکا متحدو ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرینو ورتګ او د جنایي جرمونو زیاتېدل په خپلو کې مرتبط بللی دي.
د آزادې رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مخکې تر دې چې د خبرونې د مهمو خبرونو سرټی کې در وورو یو دوه پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتصواتل شمیرې له لارې مرسته ولیدي. غلام سرور سروري لیکي پکار ده چې ټول خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي او شو کاندیدانو ته رایه وکړي. شفیق نورزی بیا وایي که شو کاندیدانو ته رایه ور نه کړي نو د خرابو کاندیدانو د کامیابی مسؤلیت د خلکو په غاړه دی. یو بل اوریدونکی شفیق الله شرف وای پکار ده چې افغانان په انتخاباتو کې ګډون وکړي خو هیله ده چې دا ځل انتخاباتو کې تقلب ونه شي. اوس هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشانو پرون شنبه د جنوبی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي الیس ویل سره د سولې په بهیر خبري وکړې. په نګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یادایش د شاري شبکې د بریدونو مشر په ځانګړو عملیاتو کې وشل شوی دی. د هلمند د سولې کاروان وایي د حکومت له لوري د اوربند ختمېدل له دوی سره د شوي ژمني خلاف کار دی. د پاکستان حکومت وایي د شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوالو لپاره په پاکستان کې د اوسېدو موده 3 میاشتې نوره اوږده کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو په مختلفو ښارونو کې زرګونو کسانو پرون د حکومت د مهاجرت د پالیسۍ پر ضد مظاهرې وکړې او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ روانې دي. په دې لړ کې به نن یکشنبه د هسپانیا او روسیې لوبډلې او د کروشیا او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. وسم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
پلت بګران روزان را پیژنې.
سلام علیکم. زمانم قدید یو ته نوسیدن ک د کابل خاریم او دکاندارم.
اته خرڅوي ګران اوره
مونږه کاسمیټکس کار کوي، پرفیوم، عطر، پودر د شي دي.
اته څنګه کاروبار مو؟
خدای الحمدلله گزاره کینو.
څنګه پودر راوړی، څنګه پرفیوم یاتریات راوړی، اصل راوړی؟ ځینی وخت خلک داسې وایي چې افغانستان ته ارسه خنه راځي. او څنګه خرازی کنه لیساس په نظر؟
والله رښتیا وایي 50% اصلیم راځي، 50% کاپیم راځي. بیا څوک چې خپل مشتری لري هغه پخوانی مشتری دی، هغه ته بیا خلک اصلي ورکې، ځکه مشتری داری د سیو خاصیت لري که بدل مال ورته ورکې بیا بل وارد راځي.
او څوک چې نه پیژني هغه ته بدل د اصل په نوم ورکوي که څنګه؟
نه والله دا د نرخ په حساب ده. اوس مثلا کې یو کس ډیر جنجال نه کوي دکاندار سره، مثال ورته وی چې خشه ورکه چې بیا راشم هغه ته به موږ په خپل هم کوشش کوو چې اصلي شی ورکو چې بیا آینده لپاره شي، او که وغواړي چې داسې پیسې کې جنجال کوي یا د بدل پیسې ورکوي نو نشي کولی چې اصلي ورکو، مجبور چې ورته هغسې مناسب مال ورته ورکو.
څومره یعنی دغه اخیستونکي دلته راځي نه راځي، څنګه دي خلک راځي ستاسو نه کنه؟
مارکیټ ځکه چې د کابل په ښار کې شارنو کې داسې اواز اولنی مارکیټ هم دغه و، دلته خپل مشتریان تقریبا سوال اسکاله کېږي چې مشتری لري او هغې اعتماد چې لري نو د بل جینه بیا سودا هم نه اخلي، ځکه په موږ باندې اعتماد لري او ټول دوکاندارانو ورته ښه شی ورکوي، دغه لپاره دلته راځي خریداري کوي.
ګټه مو څنګه ده؟
ښه ده الحمدلله، بس خدا گزاره کی
یعنی دیش من ناراضی هستی؟
خدا الحمدلله و شکر الحمدلله.
خیلی دیر زیاد تمنا نکرو
تاس نه همچنان.
دا وزمش لمړی خبری مجله غسم استودیو جاوید نعیمی ته سپارم چې د میر احمد صافی به تخنیکی همکاری بل خبری مجله وړاندې کړي.
تشکر از شما، خسته نباشین. سروان صاحب سلام عرض میکنم.